په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وای چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلند سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پنځمه نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د شاوخوا دیرشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هیواد روان وضعیت په اړه دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبې پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون وویل د هیواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ سیاسي اجماع په رامنځته کېدو یې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په تېر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشوم مانو هیڅ کله د ناروغیو پر ضد وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو شریا او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و چې مخنیوی د پراخو وقایوي اقداماتو له لارې ممکن و. د یونیسف د معلوماتو له مخې د کورونا د وبال خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې له 18 میلیون زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې و چې له دې ډلې څخه 40 میلیون ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو 214 د مړو شمیر 18 کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا ایاله د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډاپور فرانس پرس آژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې 14 په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وای د 14 علت د ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي و. د دې 14 د تروریزم ضد پولیسو ودانۍ ویجاړ کړي او چارواکي وایي چې د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې د احتمالي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات اوس هم روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسیدو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی 18 بخي کلن وي. جو بایدن به د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي ځکه د هغه په وړاندې کوم جدي سیال نښکاري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونه چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکېل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو شکنجو ناوړه جنسي چلند او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیې څېړلې دي. په بیان کې راغلي چې ایراني مشرانو بې رحم امنیتي ځواکونه د ماشومانو په وړاندې ناوړه چلند او د هغو شکنجې ته آزاد پریکړې او ماشومان له غیر عادلانه او مضحکو محاکمو څخه نه معافوي. په بیان کې د هیومن رایټس واچ د جکپور چارواکي تارا سپهری فر دوبخې تارا سپهری فر له قوله راغلي چې وای چارواکو په تیرو میاشتو کې د ماشومانو د غږ د غلي کولو په هدف حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو هم ډډه نه ده کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې اغیز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي په دې اړه مو له یوه ډاکټر سره مرکه کړې ده.
مشکل چیرته ده چې بعض مثلا اوس ولایتو کې د زس زایو کې د څوالت امکانات د صحیح نشته.
د کونل ولایت د وټپوري ولسوالۍ د هوس د سیمې اوسیدونکو خپل سیمې ته د سړک رغولو لپاره مټې رانګړي او له غره ډبرې راښویوي. په سوات کې د بېګنیو دو چاودنو په وړاندې به په سیمه کې د خلکو د اعتراضي لارون څخه خبر شي.
radio.com هم اوریدې شي او سم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبر
تغراز وړاندې د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث مهم د ویانا د رواني غونډې موضوع ته ځانګړې شوې چې پکې له دیرشو زیات د طالبانو ضد سیاسي څېرې مدني فعالان او نور راغون شوي دي.
د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني نه د دوی خبرې واوري.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق IR په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لکتر لګي 12000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومان لپاره د واکسین په تطبیق کې د خزینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي او زیاتوي له دوی پرته دا چاره ناممکنه ده. د طالبانو د روغتیا وزارت بیا د یونیسف د ورکل شو معلوماتو په اړه له څرګندولو ډډه کړې. جزئیات د امید زهیر مل پر پورته.
د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو، شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ وو. هغه ناروغي چې تر ډیره یې مخنیوي د واکسینو د تطبیق لاره ممکن ده، خو ښکاري چې د دې پروسې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته. له همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یونیسف تیر شپه ناوخته په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 12000 افغان ماشومان ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا او بال خبرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې 8.5 میلیون زیات ماشومان له واکسین پاتې وچی. له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه ماشومان ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د یونیسف لخوا خپرو شویو معلوماتو ته غبرګون نه ښایي. موږ د دې وزارت له ویان شرافت زمان سره څو ځل اړیکه ونیوه، مګر هغه ځواب را نه کړ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې په ځلونو غوښتنه کړې چې د روغتیا سکتور د سقوط د مخنیوي او د هو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید له دوی سره هر اړخیز مرستې وشي. هاخوا طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې، مګر یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د خزینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له خزینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جوزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خبره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د لګول شوې محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې ترې وهي. ریحانه وایي لدې عمل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د کار مخنیوي ونکړي او تر خوای امنیت خوندي وي ل خپل محرم سره یو زیدن دي تزي.
د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو له امله داسې کوو. دوی مخالفت کوي ځکه سیمي لري دي، کلی ډیر دي او هغه لوري ته چې موږ زو مجبور یو چې محرم ولرو.
وقتی طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیاي سکتور کې حمله ننګون کو ستونزو سره مخ دی. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته، خو د تیر په پرتلۍ په کچه او شمیر کې د پام وړ کمواله راغله. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو هم سیوري غړولې ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې په تیر 2022 کال کې لکتر لګي 12000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د داخله برخې له ډاکټر فریدون زیدران سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنې دي چې کچېرې دومره شمیر ماشومان د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې کیږي، دوی پر روغتیا به اغېز څه وي؟
افغانستان کې تاسو وګورئ چې اگر څه خره تقریبا کومه د 10% سنجش وکړو امکان لري چې تر 50% ماشومان ته اندغه صحیح اولره نشوي. خو کومکمل کدو مونږ اتیاو 100% وینیسو که یا 100% وینیسو په هغه اندازه نه دی شوی. په دا خاطر مشکل چیرته ده چې بعض مثلا اوس په ولایتو کې د زس زایو کې د څوالت امکانات د صحیح نشته یا نه رسیږي ورته. اوس یو ماشوم ته تر اتلو میاشتو پورې باید یو هماغه مکمل واکسینونه باید وشی هغه امکان لري ټول ته ونشي باغ ځایو کې مثلا که ولایتو د مکه کابل دی ایراد دی په اصلاح بعض ولایتونه څه دی داسې لکه جلال آباد دی یا دغه نږدې نږدې څه ولایتونه څه لږ امکانات لري او لیارې تګ و راتګ کېږي هلته مثلا مشکلات نشته خو مکمل څه تاسو ووایئ څه که هغه امکانات په کابل کې دی په نور ولایتو کې نه کېږي څه ماشومانو ته ورسي اوس داسې خلک دی څه که مثلا راغلی په اطراف کې د اطراف نه راغلی که مونږ ورنه دلته پوښتنه وسي تاسو واکسینونه اخیستې ماشوم ته واکسین ورکړی وای نه
بله ډاکټر صاحب یونیسف ارقام ورکړي دي وایي چې په 2022 کال کې یو لکو ول زر ماشومان یعنی دوی هیڅ ډول واکسینونه ندی ترلاسه کړی او ترنه دي شوی د یونیسف له دغه ارقام سره تاسو څومره موافق یاست فکر کوي وضعیت هم دغه سده په افغانستان کې
او د یونیسف خبره ټیک دی په دغه خاطر چې یو حساب درې چې دوی خپل یونیسف کړي خپل ټیمونه لري دوی امکان لري ساحه ته وګرځي یو مونږ دی چې مثلا خپل په شپخانه کې کار کوي مونږ سره خلک مونږ ته راغلي یا مثلا خلک مونږ نه د خلک نه پوښتنه کړي چې مریضان مونږ ته راغلي او دوی نه مونږ یو تاریخچه اخیستې بعض دوی چې ماشومان ته که یو دوز ورکړي یا بکې نه دی ورکړي یو پخپلا کله چې مونږ د یو مشر نه پوښتنه کړې دی یو ځای نه راغلی د اطراف نه څه اوس لږ وضعیت ښه شوی آرامي دی که مونږ ورنه پوښتنه کړې چې تا د ماشومتوب نه تر اوسه واکسین اخیستې وای نه داسې فکر وکړه چې دوی نه دی اخیستې حتمان د دوی ماشومان هم نه دی اخیستې
ډاکټر صاحب که ماشومانو ته د روغتیا په برخه کې پاملرنه نه کیږي یا دغه پاملرنه کمه کیږي فکر کوي پایلې به څه وي دغه وضعیت
اوس داسې دی چې پایلې داسې به وي چې امکان لري ماشوم د سلوت اول مثلا فالج داسې ماشومان دی چې مونږ لیدلی چې کله څه واکسین ورته نه رسېږي یا نه شاید پولیو یا واکسین د پولیو نه ورکړي امکان لري څه فالج شي هغه مقامت د وجود د ماشوم ډېر ټیټ به وي معافیت د ماشوم ډېر ټیټ به وي وګوره تاسو دغه پخپله واکسین څه دی یو که مونږ ورته ووایو داسې نیم کوشته یا خپل مکروب دی چې وجود کې زر کیږي هغه وجود په مقابل دی هماغه باندې مثلا اساسیت کوي یا انټي بادي تولیدوي ترڅو څه ده هغه د وجود مقاومت د مکروب په مقابل کې جګ یوسي که یو ماشوم امکان لري چې واکسین نه ورکوي یا واکسین ورته نه کوي په آینده کې په سلو مرض باندې اخته کیږي مشکل دا دی چې معافیت ده یا هماغه مقاومت د وجود مثلا د ټول امراض په مقابل کې ډیر ټیټ به وي
د ماشومانو د داخله برخله ډاکټر فریدون زادران سره په دې اړه مرکه وکړه چې هغه ماشومان چې د ناروغي او ضد وقایوي واکسین څخه پاتې دي دا به پر روغتیا څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو ورسره مرکه کړې و
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
مخکب خبرونه کې مو اوریدل چې خبر پښتون خو په سوات سیمه کې تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو 214 د مړو شمیر ولسو کسانو ته لوړ شوې د خبر پښتون خو له د پولیسو چارواکو ویل چې په وژل شو کې نه پولیس افسران 15 مشکوک تروریستان چالتہ ساتل کېدل او درې ملکان هم شامل دي د سوات په کابل سیمه کې د 14 په پایله کې 55 نور کسان هم ټپیان شوي دي پسې مکه دغه 14 په وړاندې خلکو اعتراضیه لارون کړی او چارواکو غوښتنه کړې و چې د دې 14 علت باید معلوم کړي د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان نور راپور کوي
د وخت په نشاد چوک بنګوره کې د خیبر پختونخوا سیمه ده دلته چې 13 ورځې د کابل کې د سی ټی ډی یعنی هغه تانه چې پای کې د ترهګرو مقدمه چلیږي پاغي باندې چې د تفتیش کیږي پاغي 14 نشو وا هغه 14 کې چې نو تر دې د ما ولس کسان پای کې مړ دي چې پای کې دور اس پولیس اهلکار دي او نور چې د عام خلک دي یو پکې ماشوم دي دغه رنګ په دې کې شپېته پوری کسان چې د جوبل شوی دي د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه په خپل راغله او هغه د میډیا سره خبري وکړه چې دا یو 14 چې دا د تر هغري نه و په دغه تانه کې دنه چې کم 14 کې موادو هغه د زیدلې دي دو بلو 1700 کیلوګرام 14 کې موادو چې هغه د زیدلې دي او دغه سره دغه ودانی شي دا هغه په مکمل توګه رنګ شوی دا چې هغه 36 دا بیا چې د نورستا دغه نه لګه شو ورستا درې نور بمونه دغه کې پرخو هغه هم چې د نو سکیورټی دارو چې دا هغه تبا کړ اینا کړ هغه سیمه چې د نو سکیورټی دارو او هغه هغه سپیدا د نو څه پریدنه په دې وخت نشات شو د بنګوره کې چې دا د سوات سرخار دی دلته د سواد قومي جرګې یو احتجاج را بلل دی. دوی وایي چې په دې کې شکوک دي، شبهات دي. دوی دا نه مني چې دغه دغه دامره چاودون کې مواد کم ځای نه راځي. دوی وایي چې حکومت ته په صفه پاکه خبرو کې چې دا تر هغه غره تورو به باندې میزایل لاغله دا ډرون حمله شوی دا یا دینه وړاندې دي چې یو خودکش تا دا مختلفه دي وخت چې دلو دغه یو ترجمان خورشید کاکا جی هغه خبره کوي، هغه د قوم ته خبره کوي چې را په سواد کې بدمنی مونږ نه غواړو.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان او چې خبر پکتون خو د سوات لسیمه دي تیرو د بیگنه او چاودونو د ورستی وضعیت او د غرس پسمه کې دغه چاودونو په وړاندې خلکو د اعتراض لارون په باب نور معلومات را سره شریکول. اوس باندې پیران کله ماشومان سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند موضوع ته مخکړه د بشري حقوقو د څار سازمان په ایران کله ماشومان سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه نوې حقایق خبره کړې دي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل چې ماشومان د کورنۍ او خبرتیا پرته نیول کیږي، په توقيف کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه زورول کیږي. دا راپور احمد تکلکتل یو لندیزي تاسو ته وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغو سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایراني چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کینوي، تعقیبوي یې، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. Human Rights Watch د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې لې ول سو ماشومان سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکخه چیرونکو تارا سپهری فر له قول راغلي دي چې وای ایرانی مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتی ځواکونه له ماشومان سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه تخپل سری پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهری فار زیاتوی چارواکو په تیرو وو میاشتو کې د ماشومانو د غاګ د غلی کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو لزیاتولو ډاډه نه دا کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وای داسې شواهد ثبت کړي دي چې خی دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې پرې تړلي او په توقيف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتی مامورینو وهلای او له جنسي پلوه یې ځورولای دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوه. هیومن رائټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنۍ او خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقيف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشی کیږي خوندځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنۍ او د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې توقيف شوی ماشوم کارته اړ کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته بخښ شو.
په امریکا کې لا هم له افغانستان د 2020 په اگست کې د ځواکونو د استلو پر موضوع بحثونه روان دي. په ورستیو کې د بایدن حکومت په دې اړه خپل ارزونه کانګرس ته واستوله. واشنگتن اگزامینر ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو او د سپینې ماڼۍ د ارزونې په اړه د ګارت اکسنر نظر خپور کړی دی. په دې لیکنه کې د بایدن حکومت ته د ملامتۍ ګوتنیول شوې او حتی په سرلیک کې داسې راغلي له افغانستان د ځواکونو د استلو او د حقوقو د پایلو پر یوازې د بایدن د حکومت په غاړه ده. دا اونې په دې پوه شو چې احتمالا د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې له افغانستان د جو بایدن له لوري د ځواکونو بې بندوبسته ایستلو په اړه د سر مفتش د تحقیقاتو مخه ونیسي. دا خبر یوازې دوی اونې وروسته لدی ترلاسه شو چې د بایدن ادارې له افغانستان د ځواک ایستلو په اړه خپل ارزونه خپره کړه. د لیکوال په نظر د بایدن حکومت د دې لپاره چې د دې ناورین له مسؤلیت ځان خلاص کړي ټول ملامتي د امریکا په ورتیر حکومت او خپل افغان متحدانو اچلي. ګارت اکسنر په اختلالي کده کې هم درځوي د سپینې ماڼۍ ارزونه تر ډیره په خطر کې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت پر موافقه او جګړې ته د افغان ځواکونو د نه لیوالتیا پر اغېز تمرکز لري. خو د ځواکونو د استلو په پړاو کې بایدن اعلی سرقومندان او د حکومت په دوره کې طالبانو ته پیسې لیږل کیږي. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې پر اساس کله چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ واک جو بایدن ته لیږداوه، په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتې وو چې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وروسته لدی چې د 2023 په می میاشت کې ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 2023 ټول ځواکونه باسي، د افغان امنیتي ځواک پاشلتیا پیل شو. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د لیکنې د لیکوال په باور بایدن د ولسمشرۍ پر چوکۍ د کښېناستو له لومړۍ ورځې نیت درلود چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، څو وښيي چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې خپله ژمنه عملي کړې ده. سپینې ماڼۍ څه باندې دوی اونۍ وړاندې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دې ارزونه کې د دې ترڅنګ چې ټوله پړه د ترامپ پر حکومت اچول شوی، دا هم ویل شوی و چې د ولسمشر بایدن حکومت له یوه داسې موقعیت سره مخامخ شو چې شاګرس پکې ممکن نه و. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوری حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورین ډکه پاشلتیا نه واټکل کړي. ډیر نورو امریکایي ورسپانو د دوشنبې د ورځې په غنو کې د پینټاګون د هغه افشا شوي سند په اړه لیکنې خبرې کړي چې لومړی پلای واشنگتن پوسټ د ترلاسه کولو خبر ورکړ. په دې پرسنټ کې د افغانستان له خبرې په نورو هیوادونو کې د داعش ډلې د حملو د پلانونو جزئیات څرګند شوي او همداراز راغلي چې د داعش مشران په افغانستان کې په دې کار کوي چې په نورو هیوادونو کې حمله پلان کړي.
د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ اړوند دهوز لری پرتی او غرنۍ سیمې اوسیدونکو خپل مټي رابډ وهلي او پیسې سره راټولې کړې څو خپل سیمې ته غزیدلې سړک ورغوي. دوی وايي غربت او بیروزګاری ډیر ځپلې دي، خو د سړک نشټوالی ستونزې زیاتې کړې او د همدې لپاره خپل دا سړک جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته د غره په یو لوړه ساحه کې په لزګونو ځوانانو، زلمیانو او د پاخو مرلرونکو کسانو خپلې املاګانې په څادرونو کلکې تړلې دي. چا غټو تیګو ته د لرګي وړمونه او چا اوسپنیز جبلونه اړم کړي، چا کولونګونه او بیلچې په لاسونو کې نیولې، خاورې او تیګې له سړک لرې کوي. دوی د کارونو د چټکتیا او زر خپل کلی ته د سرک رسول لپاره هم په خپلو کې سره پیسې راټولې کړي او پرې سکواټر په کرایه نیولې ده. اوس د تیګو پر راوستلو او ماتولو پخت دی. د دهوز قومي مشر صفات الله پر سرک د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته منګه سرک شروع کړل دی په خپل مصرف باندې، چې هغه منګه د بخو په حساب باندې پیسې راخلو، موږ په سکوټر باندې کار کوو او په الله باندې کینو کوي. دونه غربت چې خلک دغه ولس خپل یې نه راخلي، نه هغه سره په سکوټر ساتل شي، موږ سره څه پولیس کار د شورو سپورې دا د ولس آل زالي دي، دا د ولس خپل د غوخه خاري دی. دلته منګه په سرک باندې لګو.
د دهوز اوسیدونکو وایي د سرک نشټوالی په وجه نه په وخت ناروغان روغتون ته رسولی شي او نه هم د اړتیا وړ توکي خپل کورون ته انتقالولی شي. نصیر الله او صفات الله:
مریض به منګو هغه فزنازه کې به موږ په دوه کسه به زنازه وړل او شکل به خورو ته کوزوون، هغه مریض به زیاتره د وجود له لاسه ورکړ. اوس دا شروع منګه کړی دا د اندازې تم راورسو چې د دې سکواټر پورې چې کم دی نو بس ورکوټه گاړه رخیږي. زمنګ ولادي مریض را روان شي، په لار کې دا غي اولادونه پیدا شي، بعض اولادونه زیږی کړي دي، زمنګ سره کونه نشته. موږ د زونه مشکلات سره مخامخ یو چې دا غي بيخي ویل انکی
دوی له حکومت او مرستندوی ټولونو یو ځل بیا د سرک په چارو کې تمرستې غوښتنه کوي څول وسنۍ ستونزو خلاص شي. په کونړ کې چارواکي وای خپل هم هڅه کوي چې د دیوس په څیر لری پروتو سیمو ته سرکونه ورغوي او هم په دې کار کې لمرستندوی ټولونو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی رادیو ته ویل
لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. واقعتا دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي او د غربت سره غي دغه خپل سرک کې لګي دي په خپل لاس به چرګان چې کار کوي. نو مونږ هم دغه شان د دبليو اف دغه موسینا غوښتنه کوو، دغه شان د نورو پرستندوی ادارو نه غوښتنه کوو چې هغه دغه خلکو سره په دغه بخښ کې او په دغه کار کې څومره چې د وسه کېږي مرسته وسوږي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ د دیهوز نوی کلی اوسیدونکو په داسې حال کې خپل سیمې ته د سرک پر تیرولو کار پیل کړی چې د همدې کلی گاوند کې د دیهوز یو بل کلی ته د سرک جوړېدو وروسته په لومړي ځل رکشا لاړه او خلکو پرې له خوښۍ نه چکلیټونه وشیندل.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
چیرونکې بریالي شوی چې داسې بنداز جوړ کړی چې د تپ یا زخم د نرغېدو په صورت کې خپل رنگ بدلوي. دوی وايي هڅه کوي چې په دغه بنداز کې بکتریا ضد خاصیت هم ورزیات کړي. نور له اسمت سروان
په سویډن کې طبي څیړونکو داسې بنداژ جوړ کړی چې که ټپ خراب شي یا عفونت وکوي نو خپل رنګ بدلوي. د سویډن د لینکو پینګ لوډیو او اور برو پوهنتونونو څیړونکي وایي دا بنداژ به له ډاکټرانو سره مرسته وکړي چې د ټپ یا زخم د شکېدو یا نه شکېدو په اړه ژر خبر شي او که پوه شي چې ټپ په شکېدو نه دی کولی به شي چې ژر بنداژ لرې کړي. د دوی د چیرنې پایلې په میټریالز ټوډی بیو ژورنال کې خبرې شوې دي. د چیرونکو په وینا په دې بنداش کې د نینو سلولز شبکه شامل ده. دا شبکه دومره کلکه ده چې په لوبي ګام کې باکټریاوې نه پرېږدي چې زخم ته دننه شي او له بلې خوا دومره ارته او خلاصه ده چې مایعات او ګازونه ورڅخه تیرېدای شي. د ګازونو او مایعاتو چیرېدا د درملنې لپاره حیاتي اهمیت لري. دا بنداش د ټپ تر بشپړې رغېدا پورې پر زخم پاتې کیږي. سویډنی څېړونکي وایي که ټپ مخ په شکېدو نه وي او خرابې شي د بنداش رنګ شین بخونه کیږي او لورای ښکاری چې رنګ یې بدل شوی دی او روغتیا پالان له دې څخه پوهیږي چې باید بنداش لری کړي. دوی هم دراسوای چې په دې همکار کوي چې دغه بنداش له شبکې سره د لیپو پیټاید په نوم مالیکولونه یو ځای کړی چې د باکتریا ضد خاصیت لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ یو عرض دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې وسیږو. دا پیور کارت لرو د ډیره مودې سره دلته یو. نو وطن مال ته دی چې موږ زو پر بندر باندې ډیر مشکلات یې موږ نه پریږدي. نو کچیر یو نسیار والا سره موږ راغ شریک یو یا د لوړو چارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته دا کارت باندې سہولت راته جوړ کینو ډیره مشکل یو موږ سره. مهرباني وکړئ کدا خدمت راته وړاندې کړئ. ډیره مننه.
سلام علیکم. شاهد الله مندر ننګرهار ولایت څخه. زمان د امارت اسلامي مشرانو څخه وطن داده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي او نور شهیدان ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي نور ځایونو کې شهیدان شوي دي هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دغه ټول هغه کونډې رنډې یتیمان چې دي همدغه نور سرپرست نه درلود همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیول اوس ډېر زیات مشکل دا ته سره مخ دی غوي. زمان دغه امارت مشران غوښتنم دغه د چې باید دغه سي تعصب څخه کار وانه خلی باید ټولو ته دغه پیسې والا کې چې غوي خپل مشکلات حل کړي او خپل حق ورسیږي. مننه. اله لرم چې دغه زما پیغام دغه امارت مشران ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مې مهیروي. د بحثم په ویانا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمیر د طالبانو د سیاسي مخالفانو او فعالانو په ګډون غونډه باندې څرخي چې نن هم روانه ده. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وای چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلن سره یې په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي انتقلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلن سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ټوماس ویسټ له ښاغلي ایګلن سره دغه خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ به د قطر پلازمینه د وحد ملګرو ملتونو د یوې غونډې انکوربوي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت خبرې کیږي. د طالبانو د شاوخوا دیرشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هیواد روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبې پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون ویل د هیواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو دوه چاودنو د مړو شمیر ولسو کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا له د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډپور فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې نه پولیس افسران پنځم مشکوک ترورستان چې هلته ساتل کېدل او درې ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وایي د چاودنو اله د ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي و. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې دی د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لري کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی شپږاتیا کلنوی. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونو چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکیل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو شکنجو ناوړه جنسي چلن او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلن قضیې څیړلې دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش څیرې راغونډې شوې او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر پخواني غړي ډیپلوماتان ژورنالیستان پخواني چارواکي او سیاستوال راغون شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګ ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تفسیرونه د کړې، خو له دې مخکې له هیواده بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې ازمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلې دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او دا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د مۍ لومړۍ نیټه به د قطر پلازمېنه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هغه څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورني او نړیوال سخت غبرګونونه راپارول وو. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندویانو په دې اړه نور وضاحت ورکړ او ویل دا غونډه به د طالبانو د اسمت پیژندلو پر مسلې نه څرخی، بلکې ډیر تمرکز به پر دی وی چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسو درانه میلما همکارانو او ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. له بعد هرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغه سي کوچنۍ یا هم ستر غونډې دایرې شوي، لکه د بون جرګه یا داسې نورې، د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوي، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیلزاده بچی او استازی چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو او دې هیواد او ولس ته کاملا ژمن وي په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډکتي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو جنایاتو او د دغه بدبختیو له عواملو ډکتي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډیر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمېږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمېږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټولې اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځي. موږ له نړیوالو دوستانو هیلمن یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیلمن یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیلمن یو چې نورې دغه تورې څیرې، دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې څیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته فرضش قایل شي. که داسې کوي نو بیا افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز، همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
انصاري صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړه چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخ کې هم ازمویل شوی دی، خو ورسره بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تیر شلو کلونو کې هدا اقل د خلکو ته خودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځوړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې خبرې وکړو دا یو تشه ده چې تل په دغه سي د افغانستان په د پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت اروپا کې مېش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایي؟ هداقل له افغانستان بهر یا کپ داخل کې امکان نه وي داسې غونډه در جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوی یو شمیر افغانان پکې راغون شوی دی، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده، پر پټل بیا د خزو د حقونو په اړه فشارونه ډیر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېد کړي، او کو کول شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو ته د پروګرام تخنیکی همکارانو او ریډونکو ته. لبد مرغه په تیرو څه د پاسه هدا قل څلو لڅیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګګیو شاهدان یو چې یو بیرون نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه ترلاسه نه ورکړي.
ساده ساده بخنه غواړم چې تاسو خبرې قدا کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې. د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونه وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو. ملي اجماع جوړ نه شو، خو نظام ډنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ورکړي.
ستاسو خبره بالکل تاییدوم، او دې خبر ته زه راتلم. د عمده لامل او ریښې څه دي؟ اول دا چې کیږي په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثره بخنه وارن باید دا په ډېر تریخ حقیقت ده باید وی منو او ویز غمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري، او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجه نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنی هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین. هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود، او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عین هڅې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه یې څه شوه؟ بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارا، او اوس د دریم ځل لپاره بیا هم دا خبر رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکراری تیری، هغه تیری چې منفوري شوي دي، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي، او نه باید نړیوال کې اعتماد وکړي، ځکه چې تاسو چې دغه آزمایل شوي تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایي، ولی دا ولسونه په پښتورګو
باندې ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي ورسره. بیا به منصاری صاحب تاسو درشو، تاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په غوي باندې را ټول شي، یا د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري، او پاک تیری وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بله انصاری صاحب. بله انصاری صاحب، زما غږ اوري؟
اوس یې اورم. بله،
تل دغه خبره کیږي موږ په واسونو کې هم اکثرا شنون کې، یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې ده، وای دا همغه پخوانی تیری دی، یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکی دی، یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي، تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي. دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغه باندې راشي؟
بله، الحمد افغانستان زرخیزه هواد، افغانستان په غرور او کې، د افغانستان په شالو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان، داسې شخصیتونه علمی، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز شته، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې دا غوي پر افغانستان زړه خوږیږي، دا غوي د افغانستان د خلکو له عقایدو سره جوار تلاو دے، دا افغانستان له خاور سره او د دې ولس له دردونو سره جوار تلاو لري، دا د بشریت سره پراخه مینه لري، د بشریت په خدمت کې دی، د العالمین د احکام او اساس د ولقد کرمنا بنی ادم، د انسانیت د ارزښتونو په اساس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي، ستاسو نه نیولې
دغه سي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شخصیتونو لرو چې هغوی په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې هم د سیاست هم د حقوق او قوانین او هم د روغتیا هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي. موږ فکر کوو چې د افغانستان دننه تمرکز کیږي باید په هغه شخصیتونو تمرکز وشي چې دا غوي پروفایل دا غوي سوانه دا غوي کارنامه دا غوي اخلاقیات او اخلاقی کوډونه د هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري اگر واخیستل شي د رسیل نړیک هغه افغانان راځي چې دې هیواد تجمندي دا غوي هم باید کارنامه ولټول شي وکتل شي. یو تاسو په یو رسنۍ کې هستی، تاسو د خپل رسنۍ ته او آشپز په کار ګمارئ، آیا تاسو دغه پروفایل نه ګورئ؟ دغه بیوګرافي او سوانه او کارکردګي نه وینئ؟ کدا چې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي، کله مالګ زیاتوي، کله مرچکې زیاتوي، کله دیګ څه وي، هغه تاسو دریم او څلورم ورځ په خپل رسنۍ کې یا په خپل دفتر کې پریدو هیڅ کله نه.
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو مونږ ټول bale وګی ګرځو په صورت مننه پوسلو تاسو خبره باندې
تاسو هم خراب کی تاسو ګورئ دی وی خبرونه یو دی آشپزی چې دغه حال وی چې مونږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کوم کراکټرونو سمبال وي، مګر د ملک او د هواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو څاټ اور سپارل دا باید په شادو مد د دوی تیری کارکردګي د دوی د خاندان کارکردګي د دوی راتلونکو ارمانونو او افکار باید وڅېړل شي دغه پاساس په کار په دندوګ مارل شي. دا هم الهي فرمان دی، هم د خلکو غوښتنه ده. او کچيري داسي وي چې بار بار قاتلین رهزنان غله چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلېږي، دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي، دا به په کور دننه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی منی او 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 یا بیا زغمي.
مننه انصر صاحب، مننه. بیا هم راځو ساده صاحب، دغه چيري چې په د دې ویانا په غونډه کې را غونډ شوې دي او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت، ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو، مدني فعالانو، د بشر د حقوقو او د غراز د نورو. خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوري نظام یو شمیر مشهور څیرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګندې شوې دي، اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي. دوی به څنګه وکولی شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي؟
ستونزه خو همدا ده. قانون نویس صاحب چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلکو او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړونکي هم همدي وو. په ولس کې د ولسونو یرغمل نیول او د مافیایي کړۍ سره اړیکې هم همدي وې. د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو، کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو. یا اوس هم نن سبا دلته او هلته همدې مطرح کیږي او نړیوال هم د څه فکر کوي چې ګواکې موږ په قاتل رجال سره مواجه یو، او بل په افغانستان کې هیڅ وګړي نشته په دې تاریخ کې د انسانانو کې. یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې، یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري، بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کیږي چې د طبيعي مطرح کړی شي.
انصاری صاحب، دغه غونډه داسې مهال را بلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوي چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري، او فکر کوي چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوه پر غونډه باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډه را بللې دا هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري، او خلک چې دوی را بللې د دوی د میلمنو لیست د غوی له هویت د غوی له کارنامو هم داسې ښکاری چې دوی همیش مات شوی، ناکام، تختیدلی او سولیدلی پر دی چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او لکره کې ډک نوم او نشان لري. هیڅ کله د افغانستان خلک په کور د نن څخه بهر په دوی باور نشي کولای او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوم چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې په ودونو خاډیو کې په مړی باندې کې خو دوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هیڅ کله نشي ظاهرې ده. د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلې. د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلې. حتی د اخترونو المنځونو او د جمیل مانځته نشي وتلې. موږ داسې واوري دل چې د یو شمیر په خاني او بدو چورواکو پلارونه چې جمعتونو ته په سویډن او په یو ځای بل ځای کې تللی دي خلکو یې پلارونه د جمعتونو نشللي چې تاسو د هغې جفاکار او غدار پلارې چې د افغانستان سرنوشت له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلارې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی مونږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي پخوانی متقاعد خلک دی وسی د تنکونو یا د دغه سیټیرنیز انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستی ده. هلته به دوی چیرې چای او کافی سره کی مګر دا د افغانستان د سرنوشت حکمې غونډې نشي کېده. موږ د افغانستان له ویاړلې ملت د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ حدمات په پراخ علمي فرهنګي کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي د خپل ځان د خپل هواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې واندی په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدارو څخه نور وژغوري.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسې زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي.
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای شي دومره لري ځای لاس ته دا شې تکول د ټولنې څخه دا یو نار ده چې دغه نار څخه شې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
مننه ساده ستاسو ویل چې ډیر وخت نه لري خو یو دغه پښتنه په دې اړه مو غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوهیل غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپور تکړه ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبري وشي خو ورسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړک را ویل چې نه د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبان د حکومت ضد سيري سره راغونډه شوې دي ډیر نور هم خبرګون و خودل دوی هم خبرګون و خودل. څه فکر کوي چې دغه راتلونکو غونډه کې به چې په دوه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبري وشي ځکه چې طالبان په خپل دریز باندې ولاړ دي. یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی نه د غوښتنو د نړیوالو او نورو فشارونو ته غاړه ایښي.
چې بل مره چې کوم حالات فلحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوي دي دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده. په اصل کې او تاسو څو مدمش شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی سمرقند غونډې ته وبلل شو لکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ور نه کړل شو. لکن د غونډې وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړي او خپل خواستونه ورته وړاندې کړل سره یا تبادل د نظر وکړه. لکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو په خاطر همزمانه تاسو ویل چې امریکا کوم حرکت وکړ تامرستې ولېږلو پخواني جنګ سالارانو ته او د سره او هلته او دلته په اصطلاح یعنی یو رقابتي لوبه او بیا په څنګ کې د فتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کړي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منګ دې کېږي نو دغه تاسو غږ راپورته کوو تاسو د رسمي پیژندلو غږ به وشي. داسې به وشي یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکې د ژمنتیا او د نړیوالې ټولنې ژمنتیا ده چې باید افغانستان له دې حالت او وګوري او دا اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نور لوبونه کی دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده کدی واقعا میست کینی او هغه خبره د نهایی کی دا د لوهی
نن
کې دا چې کوم خاص زمزمه نور نشته و دې باسي مخامخ د سرکینی ملامت او سلامت کې معلوم
بله مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ تاسو ویل چې نور وخت نه لري خو انصاری سبي و ورستې پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو را بللې ده په ډیری اساس وخت کې را بللې ده نړیوالو ویلي دي چې افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرسته تقریبا هغه بس پني و چې شوې دي او ک طالبان د تغړه کې نګدي چې د خزینه کارکونکو ته د کارکولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې نو دوی بخپل ټول فعالیت ودروي څه فکر کوي چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې و پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې دا هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهي بربادي او ګندودي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ساتشي ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مانډیټ او منشور ښکاری او له نومې ښکاری دا ملګری ملتونه دي ملګری حکومتونه نه دي که طالبان راغلي که د دوهې تړون په اساس راغلي که په زور او ځواک راغلي که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړي او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري بلکې هلته د دوهې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو د دوی د استازو حضور وو دوی ورسره راشه درشه درلوده دوی ورسره پټې ناستې درلودې د افغانستان د ملت لسترګو او غوګونو او افکارو لري هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړی اوسې کامل مسولیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی که دلته هر څه پریکړې دوی کوي که خوانځي بند کړي او که نور څه کوي دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي هغه د امریکې متحده ایالات دی هغه ملګرو ملتونو سازمان دی او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارت دی موګ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو انصاری صاحب مهرباني
د افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستي وساتي
کور ودان مننه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ
ਸਭ ਜਾਣੇ ਦੇ ਕੀ ਬਾਬਾ ਸਲ